د طالبانو د مالیه وزارت له څلور کلن ځنډ وروسته متقاعدینو ته د هغوی د حقونو د ورکړې اعلان کړی دی. دغه وزارت پرون یکشنبه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په لومړي ګام کې به د نهو تثبیت شوو ادارو او وزارتونو متقاعدین د ځانګړې شوې محکمې د بهیر له بشپړولو وروسته خپلې پیسې واخلي. دغه نه تثبیت شوې ادارې د ستاندارد ملي اداره، له پیښو سره د مبارزې اداره، د بدني روزنې او سپورت ریاست، د شهیدانو او معلولانو وزارت، د اداري اصلاحاتو کمیسیون، د چاپیریال ساتنې اداره، د ارګ د ساتنې عمومي ریاست، د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارت یاد شوي دي. دوی ویلي چې د نورو ادارو او وزارتونو مهالویش به د لومړي پړاو له بشپړېدو وروسته د وګي اسمبلې په 15مه اعلان شي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اوسنیو دولتي مامورانو له معاشونو د تقاعد پیسې نه اخلي، خو د پخوانیو متقاعدینو په اړه یې وویل چې د ځانګړې محکمې له بهیر وروسته به یې حقونه ورکړي. اروپای ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. په کابل کې د دغې ټولنې دفتر پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د اروپای ټولنې دا مرسته به دریو کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کېږي. اروپای ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې پرون یک شنبه لږ تر لږه 240 فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پرس د دغه ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د الصبره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرړې به وباسي. مسکو ویلي چې اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی دی. روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور داسې مهال ولګوه چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 34مه کلیزه لمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې اور لګېدنه رامنځته شوې چې د اور مړه کېدو ته سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د کورسک سیمې اټومي تاسیساتو کې د یو ترانسفرمر د اور لګېدو راپور ترلاسه کړی. دغه ادارې ویلي جګړه ییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. او د اسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې په اګست میاشت کې د ګرمۍ 14 ورځنۍ څپه د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو شدیده وه. د ګرمۍ دغه څپې چې د اګست له 3 تر 13 پورې دوام وکړ، د 2022 کال د جولای میاشتې د ګرمۍ ریکارډ مات کړ. د اګست میاشتې له دې ګرمې څپې سره د اسپانیا په شمال او لویدیځ کې وچکالي او اورلګیدنه رامنځته شوه او د کارلس په نوم یو روغتیایي بنسټ ویلي څه باندې 1100 مرګونه له دې ګرمۍ سره تړلي وو. له 1950 کال راهیسې په اسپانیا کې د ګرمۍ 10 څپې ثبت شوي چې تر ټولو 15 شدیدې هغه یې د 2019 کال وروسته ثبت شوي. کارپوهان د دې څپو لامل اقلیمي بدلون ښیي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د بشري هستوګنې څانګه وایي له ګاونډیو هیوادونو استل شوو افغانانو ته باید خوندي سرپناوې جوړ شي. دغه استل شوي وایي دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د کډوالو استل ګړندي شوي.
لس لکه دو لس لکه تاوان مې پکې کړی. آخر دا تیرم دغه د اتلکه روپو دکان نه په 1 لک روپۍ ورکړ راغلم، مجبوره وم.
خیبر پختونخوا کې د جرمونو د زیاتوالي په اړه هم درته راپور لرو. غزه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په دوام پرون 240 تنه وژل شوي او کرکټ بورډ د آسیایي لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې.
دوی بشپړ چمتواله هم نیولې ده او زمونږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی خلو به تر سره کی او تر پایلو به لار عمومي.
نو راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. ملګری ملتونه وایي له خوندي سرپناه پرته د افغان کډوالو بیرته ادغام ناشونی دی. د دې سازمان د بشري استوګنې پروګرام یا یو انهبیټایټ لخوا پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل شول چې د دې ستونزې د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ ژوند هم ور سخت کړی دی. د بیرته راستنو شو لپاره د سرپناه غوښتنه دا څویم ځل دی چې تکرارېږي، خو تر اوسه په کور دننه او دغه راس د دغو موسسو لخوا نه دي ویل شوي چې د دغو کډوالو لپاره به سرپناوې څنګه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکی ژمی د دې کډوالو په وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کېږي. تفصیل له فیروزي عزیزي نه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې افغان مستنیدونکي نسي کولای د خوندي سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته ادغامېدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان نه د راستنیدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکاریو سربیره اړتیاوې د ستا سرچینو څخه ډېرې دي. یو ان هبیتات ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم سخت کړی دی. یوې ښځې چې له ایرانه راستنه شوې او په فاریا ولایت کې ژوند کوي نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له یوې میاشتې زیاته موده شوې چې دا او کورنۍ یې له ایرانه راستنه شوې، خو کرایي کور یې نه دی موندلی.
ما هیچی نداشتیم به خدا رو الان من یه بچه کوچیک دارم، بعد جور مریض رفتم اونجا، الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم.
هیچ نلرو به خدای، از یه کوچینای ماشوم لرم چه دیر ناروغه دی. دلته راغلی خو کور نلرو چې پکې ژوند وکړو. موږ اوس مهال د خپل خپلوانو کره اوسیږو. هیڅ څه نلرو. په ایران کې کار وو او دوی به موږ ته اجازه راکړه چې کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته او د طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې کار وکړو، او اوس په دې بدبختی کې ناست یو.
یوه بله میرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه شوې وایي په غرونو کې د یو لرې کور په کرایه کولو مجبوره شوې، خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چینه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان او افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر کډوال د سرپناه له جدي ستونزو سره مخ شوي او په وار وارې له ازادي راډیو سره په مرکو کې له دې ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپناه نشتوالی ښایي زرګونه کورنۍ د زمي له یخنۍ، بېوزلۍ او له بې برخلیکه حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایرانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمېر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه ویلي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM تیره اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایرانه څه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه 6,46 کورنۍ د ایرانه د اسلام خلدۍ او نیمروز د ورېښمین
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري هستوګنې پروګرام وایي تر هغو چې افغان کډوالو ته یا له ایران او پاکستان راستنېدونکو ته په کور دننه هستوګنیزې سیمې یا سرپناوې جوړې نشي د دوی ادغام امکان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې د دغو کډوالو له راتګ وروسته په لویو ښارونو په ځانګړې توګه کابل کې د کرایې لپاره کورونه په اسانه نه پیدا کیږي. بل ورته د طالبانو حکومت ویلي په وروستیو څو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون ویلي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې د تورخم او سپین بولدک له لارې 6500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 6 ورځې پاتې دي. یو شمیر کډوال چې د پی او آر د کډوالۍ کارتونه یې درلودل تازه افغانستان ته ستانه شوي او په تورخم کې د کډوالو په پنغالي کې دي. دوی وایي چې د پاکستاني پولیسو د ناسم چلند له امله یې د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلورل او افغانستان ته ستانه شول چې اوس تر ډیره تش لاس دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو 4 ورځو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ستنېدنې لړۍ یو وار بیا چټکه شوې. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې د اګست 22مه او 23مه د تورخم او سپین بولدک له لارې 2 لسوه واتیا کورنۍ راستنې شوي چې د غړو شمیرې 6500 تنو ته رسیږي. په تورخم کې د کډوالو د لیکت کمیټې مسؤل بخت جمال ګوهر ځایي خبریالانو ته ویلي چې په تیرو 20 ورځو کې د تورخم له لارې نږدې 3000 کورنۍ چې د غړو شمیرې 10000 ته رسیږي راستنې شوي. یو شمیر کډوال چې د پی او آر د کډوالۍ کارتونه درلودل تازه افغانستان ته ستانه شوي او په تورخم کې د کډوالو په پنغالي کې دی وایي د پاکستان د پولیسو ناسم چلند له امله د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلورل. دوی وایي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وړاندې پولیسو نیول او پیسې ترې اخیستې ځکه شول له یادې نیټې وړاندې خپلې کډې بار کړې. د دوی له ډلې یو تن باز محمد ازادي راډیو ته وویل
شخصا ما درې پیرا د کپڑو دکان اچولې. هر پیرا کې همدغه شړل شړلو کې ماجر دلاړ سی ماجر دلاړ سی او د سیا وغه سی 10 لکه 2 لکه تاوان می پکې کړه. اخر دا پیر ممدغه دی اتل کرو دکان می په 1 لک روپۍ ور کړه راغلم مجبور وم.
د اگست په 23مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار په یو راپور کې ویلي و چې په روان اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پیښې زیاتې شوې. په دې راپور کې راغلی و چې د اپریل له پیله د اگست تر 23مه په پاکستان کې له 350000 څخه ډیر افغان کډوال نیول شوي او په دې موده کې له 390000 ډیر افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړل شوي. د پاکستان حکومت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته چشمیر 1.4 میلیونه تنو ته رسیږي خبرداری ورکړی چې د روان اگست تر پایه له دې هیواد ووسی. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت له دې وړاندې ویلي چې دا نیټه به تمدید نشي او یاد کډوال به له دې هیواد وویستل شي. تازه ستانه شوي کډوال د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د سرپناه او روزګار د برابرولو په برخه کې جدي هڅې وکړي. د دوی له ډلې د تورخم د کډوالو په پنغالي کې میش محمد یاس چې د تکسیز کورنۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل
چې موږ د سرپناه جه پیدا کی او کار روزګار موږ نه بلدای او موږ دا پکار دا او دا ماشومان ته مکتبونه د غوړ د برابر کی.
که څوم د طالبانو تر وخت لاندې بختره جانس لیکلي چې لستنیدونکو کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې شوي خو ستنو شوي او کډوالو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی سره د مرستو د نه کېدل لامل شکایتونه کړي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال باسي بلکې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوریدونکو اوس هم ورځو د سوات درې ته چیرته چې د اگست په لومړیو اونیو کې یا د اگست په نیمایي کې سخت سیلابونو د خلکو ژوند وګواښه. یو شمېر کسان پکې ووژل شول او دغه راز خلکو ته درانه مالی زیانونه واړول. د مشال راډیو خبریال د سوات منګوري سیمې ته ورغلی دی او هلته د خلکو په ژوند دا راپور راستولی.
جی قدر مند اردن کو سلام اللہ پیرزوانی نیاز احمد خان یم د سوات تاسو په خامخ یم قدر مند اردن تاسو په چهره سوات کې هم سیلابونه راغلو د خیبر پختونخوا دولس زلو سیلابونه او اهلی دي او دا د اگست 15 تاریخ باندې راغلو. نن دا غیسه لسمه دولسمه ورځ ده. نا دغه نورسته سخو دا غوی د بهالی کار روان دی خو دغه نورسته برزونه دي سیمه کې واشي دي او نن موږ راوستي په دغه اړه باندې بحث کوو چې کم رنزونه دي کم مرزونه دي او دا خلک کم مشکلات سره مخ دي. دا د سوات په منګوره کې یو سماجی ادارې یو کیمپ لګولې ده او هغه کې چې دنو دو ویډیا چې د خلکو دواې نه ورکي بلها ډاکټران پکې دي مریضان پکې دي د مریضانو سره خبرې اترې کوو. دلته کې چې دنو یو زنانه هغه غلي د دې سره خبرې اترې کوو په دغه اړه باندې ته کم زیږي او سم سره درته زه
د بنگلاديش يم جی ڈیر کور خو گڈ وڈ پروت تے ہر سے خراب تھی سکھاوالی دی کھٹی دی
وس راغلی دوائن سره دی ماشوم د سره دی
څه چلو زما خو مری خو غاغی د پار راغلو مونږ ته دلته دوایان نیم ملاو شوی. او جی
او د ماشوم لسو
د دم سینه خراب ده نو د تم دوایان نیم ملاو شوی.
نو په کور کې ته دسی ماحول شته چې تاسو پاک زګی کې نه دوړ نه خټه نه دسی
نه نه جی نه دسی
څه په کار دی بیا
کنه مونږ لسه زګی یا صفایی په کار د چې دا زمونږ د هر څه پاک شي زم ماشومان ته مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی.
تاسو بچی دی
زما درې
او دا ماشوم د سونو عمر دی
د 15 میاشتې
دی 15 میاشتې دم خسیله خرابه ده.
او جی
بس خدای پاک دې جوړ کړي نو
امين.
به بلې خو رئیس سره خبرې کو کنه تر دې چې خپل نوم وایا
علما اواز را نه راځي
اواز یې بخیر ده. او چې جل له درا
مړې مخوب
ده دا چې جل شو خسیله غلا ولو کا
سیلا دې خوړلې
ریجی دې خوړلې.
او جی
سیلا ریجی دې خوړلې
زادغه. او جی
نو وسره لې دوایلا.
او جی
نو تعالی چې دینو د زخم دوای درکړي دا په لشي دا د آرام ده سپ ده کنه نو دا به دې سره بخښي مریض سره خراب ده. ها قدر من اورید تاسو خبري واورید درنزورانو مریضانو دوای وته ملاو شو ډاکټر چې کاپو مکو خو دوی چې کور ته لاړ شي نو هر یو کس یې د مون کور غنده ده کور کې چې بستر نشته ده پاکي وبو مسله ده او بیا چې لاړ شو بیا به کار کو. ډاکټر صاحب نه پښتنه کو په دغه اړه باندې چې دوه کمی داش کې سلامونه ډاکټر صاحب.
جی جی وعليكم السلام.
تاسو الله خلاص خپل پی جنګلو نوم را ته وایي.
ها ها زما خو ډاکټر عبد الله رشید نوم ده ماشومان سپیشلیست یم په دې سیدو هسپتال کې.
ټیک ده اوس ډاکټر صاحب ماشومان مونږ ولې درو زنانه مونږ ولې تاسو ماشومان ډاکټر نوم دې وخت کې ماشومان کوم کوم مسلو سره مخ کیږي ولې مسخ پک کیږي؟
او نو زیاتره خدای دې چې ماشومان هر سړی چې دیګنه هغه دې غندو بونه متاثر شوی ده لاغه سکن انفیکشن نیس سٹیفلوکاکس انفیٹایگو ما چې نن سونو ماشومانو کې تر پدې کې زیاتره د سکن مسلې دي
سرمنې مسلې
د سرمنې سرمنې مسلې دي ناغه موږ دغه لپاره میډیسن پرووایډ کړی دی هغه موږ ټریټ کو او دوی د وایو چیرې کوشش وکړي چیرې سونو اویلیبلیټی صفه وبوي چې د ماشومان چې کنه تاسو په ډیټال باندې چې هغه وینځي صفای کوي او نور میډیسن دغه لپاره یو بهترین ریمیډي ده یعنی بهترین علاج دغه موږ ورته ورکو
سره مسلیم خراب دي او نور مسلې دي اوس په کور کې کم کسان خو دلته راشي خوش قسمت دي هغه ته ډاکټر ملاو شو اته دوايي ملاو شو او کم خلک چې کورونه کې دي تاسو غوښته دي وخت کې چې نه یوازې صرف د سواد خلک نه د بونیر خلک موري په شنګل کې متاثر دي خلک موري په ثوابي کې متاثر دي هم موري دغه رنګ کې با جوړ دي کچترال له اې د سم مشوره ورکوي چې دغه ناروغي چې راشي د کورنۍ ته سپه کار دي
یاره د صفاو په بده د سیم چې کومه ساده نسخه چې ده کنه چې صفاو په هر حواله سره چې کنه کمیونټي او یاد وی هغه مهیا کی صفاو په خوراک کې هم او په عام استعمال کې هم او په دې آفت ورسته چې کنه زیاتره مسلې د ټایفاید په شکل کې د خېټې په شکل کې دا راځي مګ او په خټ کولې شي کوم اویلیبلټی چې دوی ته د وبو کې دي چې هغه صفای او یا دوی ته وشي او دوی هغه چې کنه او خټ کوي د خپل استعمال لپاره نو دا بلکې یو بنیادی نقطه زکه ته مچیرا دا عام سړی چې کنه د دې خیال ساتلی شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورس سبیر تر شو اوس ورزو منځني ختیسته د غزي د ملکی دفاع ادارې ویلي چې پرون یک شنبه لک تر لګه 200 فلسطینیان د اسرایلو په بریدونو کې وژل شول. فرانس پرز د دغه ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرایلی ځواکونو د الصبرا په ګډون د غزي شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات د پراخېدو په حال کې دي. اسرایلی پاو سملاسي د خپل عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداري ورکړې و چې د فلسطینی وسلوالو جرړې به وباسي. د الصبرا یو اوسیدونکي ابراهیم الشروفا ویلي، هره شیبه او هره ورځ بمبار وي، شهادت، مرګ او وینه تویول دوام لري. موږ نور زغم نه لرو، نه پوهیږو چیرته ولاړ شو، هر ځای مو مرګ تعقیبوي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د جګړې له پایلې تر اوسه 2,000 فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي. خپلواکو سرچینو د مرجوب لپاره څه نه دي ویلي. اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته وایو چې کرکټ بورډ د آسیایي لوبو لپاره پرون لوبډله اعلان کړه. د لوبډلې په ترکیب او دغه راز په وړتیا درته راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې په خیبر پختونخوا کې خبریالان او چارواکي وایي چې د پېښور او مردان په ګډون د صوبې په بېلابېلو ښارونو کې جرمونه ډېر شوي دي او ځینې داسې ډلې رامنځته شوي چې له خلکو په زور پیسې اخلي. همداراز پولیس وایي چې د خلکو د تښتونو او دغه راز له تښتونو سره په څنګ کې د پر خلکو بریدونو پېښې هم ډېرې شوي. دا چې لاملونه یې څه دي، په دغه اړه تفصیلي راپور د شبیر احمد جان په راپور کې اورو.
شنونکو پوهان وای چې د حکومت له بیغوري او بیا د پولیسو لخوا دغه جرمونو پر ضد کوټل ګامونه نه پورته کول لوجه دغه جرمونو کې زیاتوالی کیږي. دغه ډول غربت هم سیوا دی او د نشي توکو کارول هم زیات دي چې لوجه په جرمونو کې زیاتوالی کیږي. په پېښور کې د جنگ ورسپانه سره کارکون کې خبريال قیصر خان چې په بیلابل جرمونو رپورټینګ کوي او د جرمونو او پولیس کاروایانو په حق له خپل ځانګړي یوټیوب چینل هم لري، واچره تر هغه پس بتخوري او بیا شو کې ډېر زیات شوی دي.
اډیشنل آی جی سی ٹی ڈی سره ملاقات شوی نو دغه وینا دا و چې په بتک هم اضافه شوی د پیل بدا سه پراپر رپورت کېدل نه آی وی چاوس مونږ رپورت کوم. د بتا چې کوم خلک واړی نو هغه کې د دوبه د انګلند او د افغانستان د نور ملکونو سیمونه هغه خلک په واتس اپ باندې استعمالي د دهشتګردې پسې دویم چې کوم غټه مسله هغه د سنیچینګ واقعیت دی. د سنیچینګ په واقعیت کې به انتها اضافه شوی.
د چرسدی نسټ تاریخ خان چې یو کاروباري تندې وای چې میاشت نه سیوا وشو چې دنه د بتې غوښتنه کیږي او د پیسو نه ورکول له وجې د د پکور سو سواره دز هم شوی دی، خو هیڅ پولیس لخوا د کسان نه دی نیول شوی. د مشال لیډو ته په دې باب لول کچره تحفظ ورنکړ شو نردي سوبې څخه به کړه وکړي.
یو سګرو پروت دی او موږ نه د بته غوښتنه کوي بار بار راځي او زموږ پکور باندې دز کوي. په دوه مورز درې مورز دز کوي چې پیسې باندې نه اړو. زموږ په شاپسن کې لیکي د نورو خلکو نه اغشتي دي او اوس وې چې ستا نمبر دې تا نه به اړو. بل دا چې موږ یو کارو زمنګا په نسټا شاپسن کې لیکي د مې خو پاره مونږ نه دي. د دې د وجې ما پارم ختم کړ. د شپږ کروڑ روپو مال ما دې وخت کې پدري کروڑ روپې خرڅ کړ. نو زما د ډي پي او صاحب نه د اي ډي صاحب نه دا مطالبه ده چې زمنګ ته مطابق ملو شي. کني نو مونږ به خیر دي د خپل کړه والو او پنجاب ته بلل شو. ولې چې دا خلک مونږ نه پېټ.
په خیبر پښتونخوا کې د امن جرګې صوبای مشر سید کمل شاه بچا چې صوبي په بلابل ځلو کې دغه ډول جرمونو مخنیوي لپاره ځای پر ځای جرګې کوي. مشال لیډو ته وای چې ټول هر څه د حکومت ته کمزور سره تړلې دي.
بنیادی وجه دا ده چې په دې صوبه کې د کرپشن دا کوم فیکټر چې دی رائټ لاندې تټانو لیول پورې دا غي په وجه باندې کم کریمینلز دي او کم مطلب د حالت د معاشري د پارا د سر دي خلکو ته اخري هي ملو شوی دی. ټول صوبه کې تک دي دوه سيزونو چې د بریک ډاون شوی ټیرریزم سیوا شوی دی او روایتي جرایم په کمې جمع خبرو کا تاسو وا شوی دی.
ولی په دې باب لمو د پولیسو درې زمالمو لپاره د بیا بیا هڅو باوجود د پولیسو صوبای مشر او نور چارواکو سره رابطه حاصل کړي او خبره تر ور سره ونه شوې. بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د صوبای اسمبلی غړي فضل الله نه مو چې کله د پولیسو او د حکومت په دړه د کارکردګۍ په باب لو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دوی حکومت ژمن دي چې رسمي نه د ترګره سربیره دغه جرمونه هم ختم کړي.
تاسو پته چې سمره خلک به کور شو په انتظامی باندې پرېشر راغلو او پولیس باندې پرېشر راغلو د افغانستان د ایشو شروع د نو مختلف ایشوز دی. بیا دا کوم چې ټول نه غټه مسله چې د نشه دي خلک دي کاغه آیسې ک چرته تاسو دا ما خلک دا سټ کرائم کوي زیاته خو سټ کرائم تاسو پته ده چې دنیا په هر کوټه کې شته. الحمدلله زه خو خپل پولیس اپریشیټ کوم چې په دې باندې کافی کنټرول لګړې دي.
دغه شنون کې او پوهان وای چې د جرمونو ختمولو لپاره باید ټولنه د نشه توکو ختمه وکړي شي. پولیس ته خپل پلټونو نظام خکړي د محکمو دننه بډو رشوتونو ختمه وشي، ځوانانو لږه روزګارونه او تعلیمونه ورکړي شي او عدالتي نظام دې موثر کړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو، کولای سئ چې زموږ خبرونې په انټرنیټ کې هم واورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د خبری مجلې وروستي راپور ته. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیا کپ سیالیو لپاره د ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړ. کرکټ بورډ ویلي چې په دې شل کسیز نوملړ کې 18 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وینا ازادي راډیو ته ویل چې ملي لوبډله د آسیا جام لپاره بشپړ چمتووالی لري. تفصیل په دې راپور کې له اکرام الله اکرام اورو.
د آسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي سپتمبر له 9 تر 23 په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي، افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبه د اګست په 23 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې په غوره شوی شل کسیزه لوبډله کې 18 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوملړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نوي لوبغاړو ته چې په وروستیو کې په کورنۍ کرکټ کې خزلې دلی هم ځای ورکړل شوی. ښاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه وویل:
زموږ وړاندې په کابل کې د شپږیز شلوریز کرکټ لیګ ترسره شو چې په هغه کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړی و. بیا کله چې شپږیز پای ته رسیږي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالی او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ په پلان کې نیول شوی و چې هغه هم دوی ترسره کړ. تقریبا 10 ورځې دوام وکړو او له هغې وروسته بیا په 19 تاریخ د اګست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړه او هلته دا مهال دوام کم جریان لري، نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولی دی. زموږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی ښه لوبې ترسره کړي او تر
د کرکټ یو شمیر څارونکو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره د لوبډلې لپاره د روزنیزو کمپونو د جوړولو په ګډون د سیالیو لپاره د یوې پیاوړي نوملړ په جوړېدو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز د لوبغاړو د نوملړ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان
وایي افغان لوبډله د سپین یا سلو توپ اچونې په برخه کې پیاوړې ده. دغه راز ښه الراونډران هم لري. په شلوریزه سیالیو کې الراونډران ډېر رول لري او ښه لاسته راوړي نه لري. په همدې هدف په لوبډله کې د الراونډرانو برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشرۍ په اعلان شوی لوبډله کې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علا محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی ځای لري. دغه راز وکولات ترکه ننګیالی خروټ او عبدالله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوملړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندوستان، پاکستان، کوربا، متحده عربي امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 له بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د کرکټ یو شمیر څارونکو د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د ملي لوبډلې پخوانی او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داود احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډله انتخاب شوې. د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف پکې نه معلومیږي. مثلا په هر برخه ته کتل شوی او هغه تشه ډکه کړې ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فاینل ته د تو چانس لري بلکې زخ زیات چانس لري چې په دې لوبډلې سره تر فاینل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالۍ به په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالۍ ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې وه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
غوامې مال
می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ده آزادی ملمه
احمد شیبری مرکلای مکوم با دی خبرونه که می جوان لیکوال مسعود رشتین ملمه ده دوی سیاسی علوم لوستی دی خو لعدبیات سر مینه لری داستانونه ایلی کلی دی او پا ورطا وقتی لعرواپوهن سر مینه لری او پا دی رگر که هم دو کتابونه تالیف شویدی. مسعود رشتین خبرون تشرق لی
ډیر زیات مننه شوبر سم محترم تاسو او تاسو د رادیو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات
وړاندې کوم. مسعود رشتین ک چرته تاسو د ژوند د پایل کلونو تراشم تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیشدلی یاست بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته.
بلې او همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دل وسته؟
د بابا هوتک په نامه بابا هوتک علی لیسې سفر سوی
د بابا هوتک کلسې لیسې فارغ سوی بیا له دولسم صنف نه ورسته د کانکور له ازموینې ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایطو د پنځه در باندې ولوست؟
کله تاسو ګورو زما خپل علاقه وخت څخه همدا و د کورنۍ او دوستانو مې کسم را خوښ نه ولی لمشران موریدل و د مطالعه په مټ پدې باندې پوسو صلاحت سره علاقه لري بیا په هم هغه علاقه اروند پونځي کې ځان هم زلولای شي همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه و په هغه سي شوق او ذوق باندې مختلف پونځي ولوستل همداسې وړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدل مزما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول ذکر نه مې را خوښ نه.
کله نا کله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم تر رسیا له دولسم مخته ته په لسم نهم سن کې د زکون کې دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبره پر ځای د ما سیاسي علوم چې پیلول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه بلکې په همدې فکر می پیل کړ چې زه باید نور ته د ډوډۍ ورکول لپاره جوګه سم یعنی باید زه د نورو لاسیونکی ځان جوړ کړم او یوازینی ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمې ولوستل سي ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم زما یوازینی هدف هم دا و.
ستاسو دا نظر علي ده چې نورو ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابره کړي لیکن تر هغه پورې چې څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې شته د ستړیا غواړي مقاومت غواړي مبارزه غواړي اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي خو که موږ نه ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرتا وی هم موږ بل لاس نه سو وړلای نو په همدې فکر موږ راځو چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نور ته باید زمینه مساعده کړو که څنګه دا ستړیا غواړي مقاومت غواړي ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چرته دی بل اړخ ته راسو لوست مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی یا د رنگ ملت په نوم مو لنډ کیسې لیکلی دي ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډیر شایسته زه که څنګه له سیاست او سیاسي علوم سره مې علاقه او مینه ډیره وه خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده همدغه د سیاست یو علت و چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه میکو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل و چې د خپل قلم په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ سوی بیا مو کیسو ته مخه کړه که نه پخوا مو هم مینه وه ورسره؟
نه مخکې مې مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو درې څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسته پاسته لرله د هغوی نظریات م هره ورځ اورېدله د هغه څخه وروسته مو مصاحبه پیل کړې چې باید لیکلو ته لفتره شوې.
دا بل اړخ ته که زه وګورم مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ سوي دي، ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده، دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کېږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخې ته هم څه وکړم، ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره زیاته وه. نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکړم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه ولیکم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلیږي رابدلیږي، نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو چې هغه باید ونه شوري؟
له بده مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېرې زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یو د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي خو د دوی کلتور به تغیر ونه کړي. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو،
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده خو
نه نه ده، زما مطلب دا ده چې یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي، په دې شک نسته چې ښه کلتور هم سته، د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي چې د شرایطو سره سم نه وي پر مخلول ولسونه هم داسې کړي دي، بیا په خو کې بدلون راوستی، تغییر راوستی، نو دا تغییرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت ته خو په هغوی کې ځینې مسایل دغه شي اوسي هغوی د ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت وژ مژ دی، ځکه مشران تاسو د نوښت یا ابتکار څخه راګرځئ نه. دلته عموما ځوانان هغسې ډېره مطالعه ونه لري او هغوی عمومي ادب دا اخلي چې مثلا مشرانو څخه نور فاصله ونیسي. دغه ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا، هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه اوس هم بد دي، مخکې هم بد و وروسته به هم بد وي، او هغسې ښه دي هغه اوس هم ښه دي وروسته به هم ښه وي. نو ځینې هغه مسایل چې د ارواپوهنې د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه وه یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې وه. زموږ ټولنه له بده مرغه څومره چې تعلیم یافته او ټولنیزه ده، د هغه درې چنده په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې اوس یو څه زده کړې ترلاسه کړې دي له بده مرغه هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي، لاندې هغوی ته دغه نور نالوستي کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ مه نیسئ، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی. یعنی دا خود سند سے په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه پر مخلل نړۍ، یعنی هغه وادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده، دیغو په اساس باندې کله څوک خبرې کوي هغوی خود سند سے خپل مشان ته درناوی نه کوي، هغوی د مشانو له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشانو خبره نه مني. مثلا اوس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې اے آی راوتی ده، نو هغه نوي ځوانان له اے آی سره ډېر آشنا دي. دا شی په افغانستان کې هم خلک کوي. مثلا په دې زابل کې که چیرې ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا لمسیا یا بچیه دا راته سم که. دغسې نه ده؟
دا واقعیت کوم مخکې یادونه کوله چې د علمیت ساته چیټوي سمې خبرې ناسمې تعبیر کېدلای شي. په همدې خاطر نو ول کچیر هغه ځوانان چې ډېر مطالعه ونه لري همدا خبره وایي، دوی فکر کوي چې راځي دا د ځان په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند لپاره، مګر هغه یوازې تر یوې مسلې پورې تعلق لري. خو د اسامې پوهې له امله څخه هغه سمه خبره ناسمه تعبیر کېږي او نتیجه یې هم منفي راوځي. زما هدف همدا و.
که چیرته راشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته، کله چې مو په شاجوی کې لیسه لوسته، هغه خو هغه کلونه اوسې د شاجوی امنیت هم شنه و امنیتي وضعیت څرنګه له داسې پیښو سره مخامخ سوی؟ په دې درسونو په وختونو کې چې امنیت شنه و، جګړې وې، ګډوډۍ وې،
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده، په شهادت رسېدلی ده، حتی سي پنځه دقیقې ما خپل پلار ژوندی ولیدی، هغه ما ته ځینې شیان د کور لپاره راکړ او پنځه دقیقې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي. زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو، حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړي دي. موږ به هره ورځ مکتب ته په دغه شي حالات کې تلو، یا به بازار بند کړو، یا به د جنګ په منځ کې ګیرو، یا به په مکتب کې موږ ناستو، جنګ به شروع، موږ به له مکتب نه راکړو شو. زموږ ټول ولس کاله، حتی تقریبا شپاړس کاله زموږ په دغه شي حالات کې تیر شوي دي.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد ده چې فرضاً په جګړې کې راګیر سوی او ستاسو خپله د سترګو لیدلی حال وي په هغو کلونو کې؟
و داسې ډېرې جګړې سوي دي. څو یو ځل پر امریکایانو باندې فدایي حمله وسوه، چې د هغه په منځ کې راګیر سو، ډېر په تشویش کې و، د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی، په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې و، خو په دې خبر نه و چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده. د کورنۍ له خوا زنګونه راته راتلو، موږ هلته پټ وو، په دوړو لړلي وو، حتی موږ په دغسې یو ځای کې و چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو سوی ده، موږ په دوړو کې پټ شوي یو، زموږ غوږونو پر دې ډېرې ضرر لیدلی ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډېره برخه په دغو جګړو کې دننه تېره سوې ده، ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو سوی ده، د مکتب بغل ته مین راته پټاو سوی ده، په جنګ کې په بازار کې راګیر سوي یو، زموږ تر مخ ویستل سره سوي دي، کمینونه سره نیول سوي دي. باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او اخر په وروستۍ کې دومره سره د څه وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم مسته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه، ولا تر اوسه پورې نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو سوی ده. پټاو اردو کلمه ده کنه؟ نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی دی، بیا له هغه ځایه دا کلمې راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی، خامخا مخکې د مجاهدینو وخت کې هجرتونه کړي وو، د مشر کشران په دغه حالت کې رالویان سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو شي
دا مخکې په کلتور باندې هم سره شهیدو کنه. د کلتور یو ډیر مهم شی ژبه ده، چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبه ته باید ډېر دقت څوک وکړي. مسعود رښتین، چې کله بیا له لیسې فارغه سوی بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پوهنتون لوست، په لومړي کال یا په لومړي ورځو د پوهنتون کې څرنګه احساس مو کاوه؟ سې یعنی خوشحاله وو او کنه یو بل پردی ځای وو؟ هلته ځینې فشارونه خو هم وي.
طبعا همدا خبره ده د کونتون ماحول هم ناولاده و د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول په کونتون کې سخت و موږ هماغه تقاضا لرله ان سمپیان ناولاده و ځکه دلته به د یوه کلي د یوه کور د یوې ژبې خلک و هلته د جلا جلا کلتورو خلک و د جلا ژبو د جلا مذهبو خلک و استادان ناولاده و او په عموم کې د پوهنتون د ورځې یوه لږ غرور یې درلوده یا موږ چې به پوهنتون ته روان وو یا هغه بیا پستۍ چې به مو په څنګ وه موږ به فکر کوی چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ کړی.
د پوهنتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان لپاره مې شخصي اتاق نیولی و.
اتاق مو له پانتون لري و که پانتون نږدې و؟
تقریبا 15 کیلومتر لري و.
د پوپشو به پانتون ته تلی او که نه؟
په موټر لومړی شپو کې شپو ورځو کې د مسلې دوره سخته وه. پوپشو وروسته بیا بایسکل سو، د هغه څخه وروسته بیا موټرسایکل سو. هلته مو څه نه څه خلکو سره وپېژندله. بیا مو وظیفه پیدا کړه، همدومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه یې را خلاص کړو. نو په پای کې شسو وسایلم پیدا کړله او
د پوهنتون په وخت کې درسونه سخت و تاسو ته که اسانه؟
په لومړی اول سمستر او دویم سمستر کې سخت و ځکه موږ ډېره مطالعه نه کوله. فکر مو د مکتب په اندازه جوړ و ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي، کتاب کتل نه وي. حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړیو اولو دوه سمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره و ځکه د پوهنتون کې راباندې کارونه سخت و، درسونه سخت و، وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی په څه کې وه؟ یعنی تاسو په کور کې نه لوستل، لکه څنګه چې اشاره ورته کړه په کوټه کې دې نه لوستل، دغه علت وه او که نه نوي شیان وو؟ د نوي شیانو زده کړه هم یو څه سخته وي.
نوی ماحول و دغه تدریس مرحله ډېر یو سخت پړاو ته داخله شوې وه. هغه اندازه چې موږ فکر کوئ تر هغه ډېر لوړ وه. موضوعات هغسې موضوعات وو چې موږ د مکتب په دولس کاله کې نه وو ورسره بلد شوي، حتی د هغوی تاریخ مو هم نه وو اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډېره های لیول ته ولاړه، لوړ لیول ته ولاړه. په همدې خاطر هم مشهور سنه څه ورسره نه بلد وو. خو وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه، سخت کار مو ورسره شروع کړ، بیا ورسره عادت
شو. په پوهنتون کې که چېرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم په کې لولي، ستا په د تجربې په اساس په درسونو کې به څه شی ور بدلوې؟ یعنی میتود به بدلوې، محتوا به بدلوې، څه شی به بدلوې؟
پوښتنه مې سمه نه واخېسته که زه تدریس ورته کوم او که بل
څوک. ما مطلب دا ده، مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي او له تاسو پوښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلی ده، سیاسي علوم هم پکې لوستي دي، څه شی پکې بدل کړو؟ یعنی ستا وړاندیز به ورته څه وي؟
زما وړاندیز به ورته یوازینی همدا وي چې کوشش باید پر همدې وکړي چې محصل په مسلسل ډول تعقیب کړي. یعنی تر هغه یو مقوله ده وایي استاد باید نه دوست نه دشمن باید واوسي او نه ملګری. نو نه باید سخت وي، نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیب وي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي. نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته داسې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼه او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوم.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې، د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي، بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چېرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم، که چېرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، و کرکټر څه شی ده، و مکالمه څه شی ده، او د کیسې پیل څرنګه وي، پای څرنګه وي. طبیعي خبره دا شیان هم ورزده کوي، لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیت هم همدا شیسته دغه توپیر زموږ په استادانو ترمنځ شکېده. کومه چې په بهر کې مشتري یا دکترا کړې وي او کومه چې په داخل کې مشتري کړې وي د هغوی ترمنځ دا توپیر مسته واضح معلومه ده. هغه استادان چې په بهر کې زده کړې کړې وي د انسان د اصولو سره د مطالعې د اصولو سره او د چپتر د اصولو سره د ټولو سره به لږ محصل سه به دا فکر ورته وسي زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه. ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکوم ته یو فیصد د هغې پوښتنې پر طرف ولاړ شه هم زما کې نه تحصیلېږي. او ځینې داسې استادانو وسې ټکی په ټکی زما د چپتر جواب راته ونه لیکي او ټکی په ټکی په سیمپ کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پوهنتونو کې ځکه تر اوسه پورې یو محصل ته دا فکر نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده او چپتر ډېر محدود ده. که چېرې یو محصل د چپتر مطابق زده کړې وکړي شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسمه چې دا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته نو څه فکر کوئ چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به کومه لاره خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو دالاتو مطابق به مخته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېر و د ادب سره به پاتېږو. که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېر و هغې برخې ته به ځان مایل کوو. او که چیرې د سیاست له برخې څخه خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده. نو دغه حالت ته به ګورو حالت سره به مطابق مخته ځو ځکه که ارواپوهنیزې برخې مشکلات نه وي او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو نو بیا بې معنا ده. او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو نو بیا هم د ملامتۍ په طرته نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکوله زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم سي د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم. کوم مشکل سي دی لري او کوم غوښتنه د هغوی د پر کېدو لپاره یو څه وکوم ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې ښه خوند ورکوي او تږي ته د اوبو خبرې ښه.
دا خبره خو په ځای ده لیکن تر څو سي انسان شته تر څو سي ژوند شته هم ارواپوهنې ته ضرورت شته هم ادبیاتو ته ضرورت شته. نو دا شی خو داسې نه ده چې کله کم سي کله زیات سي. هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي. نو موږ تاسو خو لا ډېر لري
وکته نن دا د موږ ډېر لري موږ ډېر وروسته پاتې یو. د دې لپاره موږ ډېر سخت مزلونه ګوري سخت ستړیاوي ګوري او موږ د جنو په لومړۍ مرحله کې یو کله چې موږ سرته خیزو د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډېر سخت کار وکړو پرله پسې کار وکړو. ادب انداده چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخې ته ډېره اوسي.
د ارواپوهنې په برخه کې غواړي چې ژباړه وکړي او څه وکړي؟
کوشش مو همدا دی چې لږ ژباړه وکړو ډېر د شریعت مطابق یعنې د آیاتو د احادیثو مطابق څنه څه نوي مسایل لوا.
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه؟ یعنی فکر د کوي سه د نوی علوم په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډیر ضرورت وي سه چاس دی وی ځکه سه دا علم خود سه او علم د سه زموږ تاسو په ژبو کې نسته.
خو ما یو شی سه دا افغانستان کې په عام اصطلاح ټولنه داسې سنتی ټولنه ده ځکه یو خبره سي په دوی باندې منی نو لومړی به کوشش کوي سي یو دیني روایت ورته راوړي بیا دوی ډېر ښه مني او بیا ډېر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي. ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه سو سي ژباړل شوو کتابونو کې هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه وي بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به پر هغو باندې تمرکز وي.
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي د خلکو ذهنیت بدل کړي او ورته وایي سي دغسې خبرې هم سته. نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي. په هر حال مسعود رښتین ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان
ډېره زیاته مننه. شبې سم محترم
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم په خیالونو کی رازی چستګی می شپټی په خوبونو کی رازی چستګی می شپټی په خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی شایم یو سوگوائی هم زولو تا مینا چی پچایم پرهیش گیوانو می پشیرونو که رازی پرهیش گیوانو می شیرونو کی رازی چستگی میں شپٹی بخونو کی رازی چستگی میں شپٹی بخونو کی رازی پیاو چھاپاں دے مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو